د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د یو ساعت پښتو خبرونه تموز اسد الله لودین هر کلی کوم. د خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړی شوی چې وروسته درته وړاندې کیږي. خو په لاندې خبري برخه کې دا اوري چې کابل کې نن د بهرنی چارو وزیر د ترکمنستان او د غراز د آذربایجان د بهرنی چارو وزیر سره ویډیوي غونډه لري. دوی په افغانستان کې پر سیاسي او اقتصادي ثبات خبرې کوي. په دې اړه راپور وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په فایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د خوړو نړیوال سازمان له افغانستان سره د اروپای ټولنې د مرستو د اعلان هرکلی وکړ. د بدخشان په ارغنجخوا ولسوالۍ کې و افغان پولیس د طالبانو په جګړه کې وژل شوی. او په امریکا کې چارواکي خلک هڅوي چې عامه ځایونو کې ماسک بند او روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي. د خبرونو تفصیل. WFP یا د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو سره د اروپای ټولنې د نویو مرستو د اعلان هرکلی وکړ. دغه سازمان د یک شمې پوراس په یوه اعلامیه کې وویل چې اروپای ټولنه د WFP سره 3,600,000 یورو مرسته کوي څو په افغانستان کې د طبیعي پیښو زیانمنو شوو او جګړه ځپلو سره مرسته وشي. اعلامیه په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د مرستیال او سرپرست مشر رابرت کساکا له قوله لیکلي چې په دې مرستې سره به WFP په افغانستان کې 4,00,000 د جګړو او طبیعي آفتونو زیانمنو کسانو او 1,50,000 هغو ماشومانو او میندو ته چې په خوارځواکۍ اخته شوي دي خوراکي او بشري مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې د بشري پروګرامونو مشر لویجی پندولفی ویلي چې د افغانستان ډېر هغه وګړي چې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي له روغتیايي امکاناتو څخه بې برخې او بشري مرستو ته ډېره اړتیا لري. اروپای ټولنې په تیرو 5 کلونو کې د یو مخکښ بشري تمویلوونکي په توګه له افغانستان سره 6,000,000 یورو مرسته کړې. د بدخشان په ارغنجخوا ولسوالۍ کې و افغان پولیس د طالبانو په جګړه کې وژل شوی دی. د والی ویان نیک محمد نظری ازادي راډیو ته وویل چې دغه محلي او ملي پولیس بیګا هغه مهال وژل شول چې طالبانو له څو خواوو د دوی پر پوستو بریدونه وکړل. نظری وایي ځوابي ډزو کې 5 طالبان هم وژل شوي. بل ورته په غور کې هم د امنیتي ځواکونو پر پوستې د طالبانو برید یو سرتیری وژلی او 2 نور یې ټپیان کړي. دا خبره د غور امنیه قمندان محمد امین احمدي نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. بل ورته طالبان په کندهار ولایت کې لبنده د 10 تنو افغان ځواکونو د خوشی کېدو خبره کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې 10 تنه افغان ځواکونه په کندهار ولایت کې لبنده خوشی کړي او خپل کورنۍ ته یې استولي. دا اقدام له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د دواړو لورو د بندیانو د تبادلې د لړۍ له مخې کیږي چې د فبروري پر 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لیک کې پرې موافقه شوې وه. تر اوسه افغان حکومت 4,019 طالب بندیان او طالبانو بیا نږدې 800 حکومتي زندانیان پریښي دي. خو په دې وروستیو کې پر طالبانو له دې عمله نیوکې زیاتې شوې چې تاوتریخوالي ته یې زور ورکړی دی. په نږدې راتلونکي کې له 18 کلنو د کم عمره ځوانانو د کرکټ تمریناتي کمپ پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه وایي
تکل شوی چې ډیر ژر د افغانستان د کرکټ بورډ لوري ځوان لوبغاړو لپاره تمریناتي کیمپ پیل شي. دغه تمریناتي کیمپ په پلان کې د چې په ننګرهار غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې پیل شي چې دا تمریناتي کیمپ په مختلفو برخو کې وي او لوبغاړي به په مختلفو برخو کې وروزل شي را روانو نړیوالو لوبو لپاره.
ښاغلی هوتاکوایي یاد کمپ او سیالۍ به د روغتیا وزارت سپارښتنو ته په پام سره د داخلي روزونکو تر څارنې لاندې ترسره شي چې پکې به د افغان تنکیو لوبغاړو په توپ وهنه، توپ اچونه، ډګر ساتنه او تکړهوالي هر اړخیز کار وشي. د یادونې وړ ده چې په یادو 150 لوبغاړو کې ټول هغه لوبغاړي شامل دي چې تیر کال یې د 14 کلنو لوبغاړو په لوبو او کمپ کې ګډون درلود او په یادو لوبو کې ډېر ښه ځلیدلي وو. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د نښتو پر مهال څلور سرتیری او څلور سختدریزي وژل شوي. د پوځ په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته خپره شوه راغلي، دغه سرتیری د یکشنبه په ورځ د هغو پوځي عملیاتو پر مهال وژل شول چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس پیل شوي وو. د پاکستان د پوځ په وینا دواړو لورو ترمنځ نښتې هغه مهال وشوه چې پوځیانو د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د توندلارو یو پټنځای محاصره کړ. شمالي وزیرستان تر 2014 کال د مخه د سیمه ایزو او بهرنیو توندلارو یو عمده مرکز بلل کېده او د پاکستان پوځ په همغه کال کې د سیمې د پاکولو لپاره پراخ عملیات وکړل. سره له دې چې د پاکستان پوځ د خپلو تصفیوي عملیاتو د بریالیتوب خبره کوي، خو شمالي وزیرستان لا هم د پراخ تاوتریخ والی هدفی وجنو او چاودنو شاهد دی. د امریکا په څو ایالتونو کې د کورونا ویروس د پیښو او له کبله یې د مړینې له ډیروالي سره روغتیایي چارواکي خلک هڅوي چې عامه ځایونو کې ماسک بند او روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي. له کورونا ویروس سره د مبارزې په چارو کې د سپینې ماڼۍ د کاري ډلې یو غړي اډمیرل بریټ ګرایرر پرون د ماسک بندول لازمي یاد کړل او ویې ویل له دې پرته دغه هیواد د کورونا خپرېدا نشي ایسارولی. د امریکا په جنوب او لویدیځ کې د ویروس کچه مخ په زیاتېدو ده. دغلته کوویډ 19 ناروغي تر اوسه څه باندې 1,15,000 امریکایان مړ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل چې د 24 ساعتونو په موده کې ټوله نړۍ کې د کورونا 2,15,000 پیښې ثبت شوي چې 6,500 یې یوازې امریکا کې دي. د ختیځې اروپا ځینو هیوادونو کې هم دا پیښې زیاتې شوي. هنګري پر خپلې پولې نوي بندیزونه ولګول. کروشیا سر له نن په پلورنځیو کې ماسکونه جبري کوي او بلغاریا کې هم نوي بندیزونه اعلان شوي. او روسای خبر هم دا چې د کوسوو ولسمشر هاشم تاچی نن د جولای په 14 د هالند هاګ ښار ته ځي چې هلته د جنگی جرمونو څارنوالانو سره مرکه وکړي. د کوسوو لپاره ځانګړي محکمې د جون په 24 په ناڅاپي ډول اعلان وکړ چې تاچی او د کوسوو یو شمېر نورې پیژندل شوې څېرې لویو جرمونو کې لاس لري. دوی د نږدې 100 کسانو په وژنه، په اجباري ډول د خلکو په نادرکه کېدو او شکنجې تورن دي. تاچی له دې وړاندې د کوسوو د ازادۍ غوښتونکي پوځ لوړپوړی قومندان پاتې شوی. دغه پوځ په 1990 لسیزه کې د خپلواکۍ د ګټلو لپاره له سربیا سره چریکي جګړه کې ښکیل و. ولسمشر هاشم تاچی پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي، خو تېره چهارشنبه یې پر خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې د څارنوالانو مرکې لپاره هاګ ته ځي. د سربیا پخوانی ولایت کوسوو په 2008 کال کې خپله خپلواکي اعلان کړه، هغه ګام چې بلګراد رد کړ. د خبرونو پای. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 نوي او لوی ښارونو کې په اف ام 100.15 خبريږي. لکه څنګه مو چې مخکې هم واوریدل، د دغه خبري مجله د دغه خبرونه خبري برخه ډیره کمه ده. ټول پروګرام موسیقي ته ځانګړی شوی، خو په لنډه خبري برخه کې یو راپور راخلو او هغه دا چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات د راوستلو په هدف په ملي او نړیواله کچه هڅې روانې دي، د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران نن غونډه لري او د یادو هڅو پر دوام خبرې کوي. په دې غونډه کې چې د ویډیو کانفرانس له لارې جوړیږي، هغو اهدافو ته د رسیدو پر لارو چارو غور کیږي چې د یادو دریو هیوادونو مشرانو شاوخوا 2 اونۍ وړاندې خبرې ورباندې کړې وې. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
د هغو دریو مهمو غونډو راوروسته چې تېر اونۍ په افغانستان کې د دې هیواد د سولې په اړه جوړې سوې، تمه ده نن هم په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو پر لارو چارو خبرې وسي. ټاکل سوې د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران نن په ویډیوي غونډه کې د هغو سیاسي او اقتصادي پروګرامونو په اړه خبرې وکړې چې د دریو هیوادونو مشرانو د جولای پر 2 نیټه په یو ویډیوي ناسته کې مطرح کړي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه د یکشنبه په ورځ رسنیو ته وویل
د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران په درې اړخیزه غونډه کې د ویډیو کانفرنس له لارې د درې وړو هیوادونو د ولسمشرانو د جلسې د نتایجو او پروګرامونو په اړه بحث وکړي چې د جولای د میاشتې په 2 په لاره چل سوې وه. درې وړو وزیران به د هغو نظریاتو او وړاندیزونو پاک لدی یو میکانیزم رامنځته کېدلو بحث وکړي تر څو هغه پیشنهادات او نظریات تطبیق شي.
د افغانستان، آذربایجان او ترکمنستان د ولسمشرانو په غونډه کې چې د ولسمشر اشرف غنی په نوښت د جولای پر 2 نیټه جوړه شوې وه، د دریو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو د شوالي او د سولې پر هڅو خبرې شوې وې. ولسمشر غنی وویل چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د سولې مذاکراتو او تلپاتې سولې ټینګښت ته ژمن دی. په غیلمه کې چې د همدې ویډیو غونډې وروسته د افغان حکومت لخوا ورکړل شوې وه، راغلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به د 13 ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو له وزیرانو سره د سولې مذاکراتو په اړه بحثونه وکړي. د نن ورځې غونډه هم د همدې ناستو یوه برخه ده. د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه داسې مهال کیږي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په هدف په ملي، سیمه ایزه او نړیواله سطحه جدي هڅې روانې دي. د افغانستان حکومت پرون یکشنبه یو ځل بیا د سولې خبرو د پیلېدو د مخه د تاوتریخوالي د درېدو غوښتنه له طالبانو څخه تکرار کړه. طالبانو بیا د خبرو تر پیل د مخه د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه غیر منطقي بللې او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د زندانیانو د ژر تر ژره تبادلې ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم راځو دې ته چې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په څه مسلو لیکنې او تبصرې خپرې کړې. ناجی صافی دغه ورځپاڼې کتلې دي.
مسیر ورځپاڼې خپله سرمقاله کې ټینګار کړی چې د سولې لپاره د لا ډېرې قربانۍ او انعطاف اړتیا ده. وړاندې راغلي کله یوې خوا حکومت طالبان د تاوتریخوالي پر زیاتولو تورنوي او وایي دا تاوتریخوالی به د سولې هڅې زیانمنې کړي او خلک ناهیلي کړي، له بلې خوا طالبان بیا حکومت د سولې د خبرو په پیل کې پر خنډ جوړولو تورنوي او وایي د دوهې د تړون پر اساس باید پاتې طالب بندیان هم خوشي شوي وای سو د سولې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شوي وای. نو مسیر ورځپاڼې په باور د حکومت دریز له سولې سره له مخالفت پرته بله هیڅ معنی نه لري، ځکه چې که په دې شپږ سوه بندیانو د سولې خبرې پیلېږي نو په کار ده چې په خوشي کولو کې ځنډ ونه شي او په ویناي د دغو بندیانو نه خوشي کول د جګړې د دوام سبب کیږي. هر ورځ لسګونه افغانان به وژل کیږي. ورځپاڼې لیکلي طالبان هم باید نرمښت وکړي، د بندیانو د خوشي کولو لپاره له سیاسي لارو چارو کار واخلي. ورځپاڼې ټینګار کړی جګړې اوسنی زیان ولس ته اوړي، نو ځکه هر څوک چې له دې ولس سره مینه او خواخوږي لري له خپل اړخه باید ډېره قرباني او انعطاف وښيي څو د سولې پروسه بریالۍ شي او جګړه خوښي او د سولې ضد کسان ناکام او رسوا شي. هېواد دولتي ورځپاڼې هم د سولې په مسله باندې لیکنه کړې ده. د ورځپاڼې د سولې په لاره کې پرتو خنډونو ته اشاره کړې او پوښتنې مطرح کړې چې څنګه د دې جګړې پر دوام طالبان ټینګار کوي او له ټولو سوله غوښتونکو هیلو او غږونو په مقابل کې بې توپیره پاتې کیږي. ورځپاڼه لیکي جواب جواد دی، په افغانستان کې دا جګړه د پردیو لخوا روانه ده، دا جګړه د طالب پر مټ روانه ساتل کیږي. د سرمقالې لیکوال پر پاکستان، ایران او روسیې تور پورې کړی چې د افغانستان په جګړه کې مخامخ کیل دي او طالبان د دې جګړې لپاره کرایه کړې ډله ده. د سرمقال لیکونکي په وینا طالبانو د قطر په تړون کې منلې چې تاوتریخوالی به کموي، خو عملاً یې په ټوله کې جګړه او بریدونه زیات کړي چې قرباني یې ملکي وګړي ورکوي. ورځپاڼې لیکلي د طالبان لخوا د جګړې او بریدونو زیاتېدل په ښارونو او امنیتي ځواکونو د دې ډلې بریدونه د سړک غاړې منځ چاودنې چې قربانیان یې ملکیان دي او د دولتي کارکوونکو په نښه کول په هیواد کې تلپاتې سولې ته د رسېدو او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د افغانانو او نړیوالې ټولنې هیلې زیانمنوي. اویسا ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د روسیې له لوري طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وشلو په بدل کې د انعام په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له خپرېدو وروسته په دې موضوع په لویدیځو رسنیو کې ډېر غبرګونونه راپارېدلي دي. ورځپاڼې د ځینو کارپوهانو په حواله لیکلي چې روسیه داسې افغانستان غواړي چې هېڅکله د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې د جهادي غورځنګونو ملاتړ ونه کړي او نه امریکایانو ته اډه ورکړي چې یوه ورځ د روسانو پر ضد ورڅخه کار واخلي. ورځپاڼې کې راغلي روسیه له طالبانو سره د امریکا د موافقې ملاتړ کوي او په عین وخت کې مسکو د لویدیځ د پوځي حضور د محدودولو او د داعش ډلې پر ضد د طالبانو ننګه کوي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. دغه پروګرام موسیقي ته ځانګړی شوی، را سره پاتې شئ. خو اوس تاسو یو شمېر اس ایم اسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
عاطف له